السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبرونو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار هم له ما سره وي. په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري او تبصرې شننې هم لرو. خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی. نن د باجوړ په نیک بانډه سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې د نائب تحصیلدار فواد خان په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. یو ژوبل دی. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نایلۍ وروسته نن د هغه د قومي اسمبلی په خالی شوي سیټ په لاهور کې انتخابات ترسره شول. او د برتانیې پولیس وایي د لندن په میټرو د بمی حملې په تړاو یې یو بل تنها نیولې دی. د خبرونو تفصیل. نن غرما د باجوړ په لوی ماموندو کې د یو پولیټیکل چارواکي په ګاډي په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د باجوړ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په پیښه کې د باجوړ پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان ګاډي په نښه شوی دی چې پکې هغه وژل شوی او زیاتوي
زمنګ 15 کسان ته کې شي چې دي سلور زمنګ دا لیوی دل کاران او یو پکې زمنګ مې تفصیلار نه او یو سپېڅلی چې نه صحیح نه وو سره شي په پېښور سیریس څه په پرشن چې څنګه هغه لګورونه.
په باجوړ کې د لیوی ځواکونو صوبېدار میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته ویل چې د تحصیلدار فواد خان ګاډي هغه وخت سړک غاړې بمی چاودنې ښکار شو چې کله د نیک بانډې ګډي کال سیمې نه ښار ته روان وو. د سیمې امنیتي او انتظامی چارواکي دا هم وایي د پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. د دغه پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. نن د لاهور په ان یو سرشل هغه حلقې کې رائے واچول شوې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر نااهله اعلانې دوه وروسته په قومي اسمبلی کې خالی شوې دي. د ټاکنو کې د حکمران مسلم لیگ نون لخوا د نواز شریف میرمن کلثوم نواز د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. دلته تر څلوېښتو زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. دغه انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوي دي او د الیکشن کمیشن تر مخه د مازیګر تر 15 بجو پورې خلکو کولی شو چې خپل رائے واچوي. نن غرمه د افغانستان د خوست ښار حمام مارکیټ کې بمی چاودنه شوې چې لکبلې سلور ملکی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د خوست عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد دین محمدي مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان د ښار خصوصي روغتونونو ته لېږدول شوي دي. بلخوا د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې پیښه د حمام مارکیټ په زیر زمینی کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو توکو د چاودنې له امله شوې ده او زیاتوي په دغه چاودنه کې ټول ملکی وګړي په نښه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلی بیرد محمدوف سره په اشکاباد کې لیدلی. ولسمشر د ایشیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار اشکاباد ته رسیدلی. د ارګ تر مخه د دواړو مشرانو د کتنې په وخت ولسمشر غنی ویلي دغه ایشیایي لوبې د سیمې او ایشیا لپاره یوه لاسته راوړنه ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په کابل کې د دغو کتنو په اړه یو میډیایي کانفرنس ته وویل.
منځنۍ آسیا ده چې په دغه وروستیو کې د افغانستان اقتصادي تجارتي او ترانزیتي روابط له هغوی سره ډېر زیات شوي. د افغانستان حکومت غواړي چې منځنۍ آسیا له 15 هېوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېرې زیاتې همکاري ولري.
بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اتوار په نیویارک ته روانېږي. ولسمشر غنی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه چې د نهې په ورځ دا ګډون کوي. په دې سفر کې له ښاغلي غنی سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړو رتبه حکومتي چارواکي ملګري دي. ټاکل شوی چې ښاغلي غنی به د راروانې 4 شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډې ته وینا هم وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د برتانی پولیس وای د لندن په میټرو د بمی حمله په تړاو یو بل تن هم انیولې دي. د لندن پولیسو نن ویلي دي چې یو 21 کلن هلکی پرون د خالی پورز د خار په غربي سیمه کې گرفتاره کړی دی، خو د دغه تن د پیژنګلو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. دا اعلان له هغې وروسته شوی چې کله پولیسو ویل دوی د برتانی په سانبری سیمه کې د استوګنې د یو ځای تلاشي اخیستې ده. د تېرې جمعې په ورځ د لندن ښار په میټرو کې شوی دغه برید کې 30 کسان ژوبل شوي وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده، خو د لندن پولیس چارواکي وایي د دغه دعوې تصدیق لا هم نه دی شوی. په مشرقي یوکرین کې د شخړو د هواري لپاره د امریکا خصوصي استازي دغه سیمې ته د ملګرو ملتونو د 1300 عسکرو د لیږلو وړاندیز یو پرمختګ ګڼلی، خو وایي د ماسکو لخوا په دغه وړاندې کړل شوي پلان کې لا هم خنډونه دي. دغه استازي کورت والکر پرون د سپتمبر په 14 ویلي، دا یوه ډېره ښه خبره ده چې روس د ملګرو ملتونو د ساتنې د یو مشن دغو سیمو ته د تګ وړاندیز کړی. دا په دې مسله د بحث او د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل سلطه د رسولو په لړ کې یو پرمختګ دی. هغه دا خبرې په کیف کې په یو کلنی اروپایي ستراتیژیک کانفرنس کې کړې دي، خو زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د عسکرو ماموریت باید د یوکران اختلاف لا زیات نه کړي. د ترکمنستان په اشکاباد کې د 2010 کال د ایجیایي لوبو د پیل مراسم نن ترسره کیږي. دغه لوبې په نوي جوړ کړل شوي اولمپک سټیډیم کې کیږي چې پکې به په سرپټو میدانونو کې ګڼې لوبې کیږي. په دغه مراسمو کې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ارمینیا، کازاکستان ولسمشران او ګڼ نور حکومتي چارواکي هم ګډون کوي. بلخوا د افغانستان حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتوب د 5م پړاو په دغو انډور ایجیایي لوبو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال هم وګټه. دا خبرونه
خبرونم د فرخنده اسد نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د باجوړ په نیک بانډا سیمه کې په 14 کې 5 تنه وشل شوي دي.
پایانم زما ور یو ډرایور هم پکې دان د کمل ګاله تبا شوی دی. ای سوب نو ډرایور مل دی تاسو لار ته په واد مل دی او ګاله کمل تبا شوی دی.
د پاکستان کورونو چارو وزیر حسن اقبال وایي ځینې ادارې له خپلو حدونو سرغړونه کوي. افغان ولسمشر ترکمنستان ته په خپل سفر کې د هیواد ولسمشر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي.
د ولسمشر تک ترکمنستان ته تاجکستان افغانستان د اقتصادي چارو باندې خبرې اترې کول، خصوصا په ترانزیت او په امپورټ ایکسپورټ باندې، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی.
په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه ولې ورځ تر بلې زیات شوي دي؟ یو کار پوهای
په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وي واقع بل شوي وي د ځان د خلاصي لپاره یا د یو خپل د جرم د پټولو لپاره د زنانه قتل وکړي او هغې له نوم ورکړي د غیرت په نوم باندې قتل.
دا نور رپورٹنا ہم لرو لے مشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورزو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف ته. د باجوړ په نیک بانډا سیمه کې په 14 کې 5 تلنه وژل شوې دي. د لویس وکونو باجوړ صوبیدار میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته ویل چې په دې 14 کې تحصیلدار فواد خان ګاډي په نخښه شوې دي چې پکې د نوموړي په ګډون 5 تنه وژل شوې دي. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده. تفصیل د شانواز ترکسي په رپورٹ کې اورو.
نن غرمه د باجوړ په لوی مامند کې په یو 14 کې د تحصیلدار فواد خان په شمول 5 تنان مړه ول یو زخمی شوی. اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ خار باجوړ عارف خان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه 14 کې د هغوی پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان هم وژل شوی.
موږ 5 کسان ته کې شوې دي، څلور زمونږ د لیبی تل کاران او یو پکې زمونږ تحصیلدار دی او یو سپی چې د سفینه د ابو سوشل کې پښور
دغه پیښه د لوی مامندو په نیک بانډا تنګي ګړیګال کې هغه مهال شوې چې د تحصیلدار فواد خان ګاډی په دغه سیمه کې د خار تحصیل په لور روان وو. د لیویس فور د صوبیدار میجر رحمت ګل پوینا دغه سیمه د خار باجوړ نه ډیره لري ده او د تحصیلدار فواد خان ګاډی مکمل تباه شوی دی. د پیښې وروسته د عارف خان یوسفزی پوینا تلاشي اپریشن هم روان شوی. له دې وړاندې هم د مامندو په سرحدي سیمو کې په بیلابیلو وختونو کې داسې 14 شوي چې پکې عسکري لشکری غړي یا د سیمې مشران په نخښه شوی د نننۍ پیخې زمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني قبول کړی دا شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په کورمه کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا د ایم ایس ایف مرکزونه تر بندېدو وروسته ځایي خلک د صحت په لړ کې له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د چارواکو د معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو ورځو کې د سدې په هسپتال کې دوه ماشومان د پیدایښت په وخت مړه شوي دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې په هسپتال کې د بی پولی ډاکټرانو مرکزونه تر ختمېدو وروسته چې څومره کمی راغلی دی هغه سر تر سره پوره کړي. تفصیل د طارق ورغزی په رپورټ کې اورو.
د کورمې د سدې په سرکاري هسپتال کې د جمعې پر ورځ یو ماشوم د پیدایښ په وخت مړ شوی دی چې معلوماتو تر مخه د بی پولی ډاکټرانو سازمان خپل مرکزونه تر بندول وروسته هلته په څلور ورځو کې د ورکوټو ماشومانو د مړ کېدو د دویم کیس دی. ځایي خبریال نبی جان اورکزی وایي کله نه چې د بی پولی ډاکټرانو سازمان خپل کار ختم کړی دی ځایي خلک د صحت په لړ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې هلته په هسپتالونو کې هغه سهولتونه نشته چې د پیدایښ په وخت ماشومانو ته ورکول ډېر ضروري وي. خبریال نبی جان اورکزی زیاتوي که حکومت هلته بل متبادل سهولت ورنه کړو نو نور ځاني زیان در رسیدو خطره هم شته.
یو اندازې مطابق روزانه بنیادو باندې به دي ادارې پنځه ماشومان نیولي باندې کوم ماشومانو هغه چیک اپ کولو او دو ته کوم هسپتالو دي کې به 25 پورې ماشومان اډمیټ وو. دې ختمېدو په دې ډېرې کمې ورځې کې دوه ماشومان اوسه پورې ډیت شوه ده ولې چې فیسیلیټي نشته کدا دې ته انسی جری نکړلې شلله نو په کور د دې دیوس متبادل کې د یو بل پالیسی یو بل اداره یا په خپل څه پروجیکټ راوړي کم از کم چې د خلکو د کوم علاج د راد بر وخت وکړل شي.
د پاکستان حکومت لخوا اجازت نامه نه ملاوېدو په صورت کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په ساده او لیزو کې خپل مرکزونه تړلې دي. نړیوال صحت دا سازمان چې په جنگ ځپلو او وروسته پاتې سیمو کې مفت روغتیایي خدمتونه رسوي هلته په کورمه کې له 2006 کال راهیسې کار کولو. دغه سازمان به هلته په خپلو مرکزونو کې ماشومانو او د پیدایښ نه وړاندې مور او بچي ته د صحت سهولت او تر پیښوره د امبولانس سهولت ورکولو. د سدې هسپتال مشر ډاکټر محمد انور وایي دا خبره صحیح ده چې ایم ایس ایف تر خدمتو وروسته د ماشومانو او زنانو په علاج کې دوی تر فشار لاندې راغلي دي خو بیا هم دوی کوشش کوي چې هر چا ته بنیادي سهولت ورکړي.
هر ایمرجنسی ته هسپتال ته رسي هغه اکارډنګلی ټریټ کیږي. د خپل ډاکټرانو په ډیوټي باندې موجود دي او خپل نرسان بلکې مو ډبل الرټ شوي یو ټول سره اوس په هغه زیات خیال ساتو. واجه دا ده چې ایم ایس ایف ډېر کارونه اوس په موږ هغه ته شو سار باندې شو کنه اگر علاوه فاتح ڈائریکٹریٹ پہ مجھے ریکویسٹ بک ہوئی ان شاء اللہ تم سر بس الٹرنیٹ فورن سے ہیلپ ہوئی
ډاکټر محمد انور په خبره په هسپتال کې پولیټیکل انتظامی د یو خط لالارې د بی پولی ډاکټرانو سازمان ته د بیا کار کولو اجازه ورکړې ده. خو د سازمان مشران په دې شرط چې پاکستان حکومت ورته په باقاعده توګه د اعتراض نه لرلو سند د جاری کولو په صورت کې به خپل کار بیا شروع کوي. طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پخانی وزیر اعظم نواز شریف خالی شوی د کمی اسمبلی څوکۍ لپاره په لاهور کې د ان ای یو سلویخت حلقي لپاره رای واچول شوې. دغلته د نواز شریف ښځې کلثوم نواز ټاکنو ته ولاړه وه. تر سلویخت نور کاندیدان هم شته خو سیدونکي وایي چې د نوموړي په وړاندې یوازې د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر سخت کاندیدان دي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن له دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی چې نن د اتوار په ورځ د نواز شریف د ناهلی وروستو خالی شوی چوکۍ ان ای یو سل شل لاهور باندې د سهار 8 بجو نه اوټونه اچول شروع شوي چې تر د ماښام د 5 بجو پورې به روان وي. د الیکشن کمیشن په وینا چې په دې حلقه کې 3,21,000 رجسټر اوټونه دي او د دې لپاره 220 پولینګ سټېشن جوړې کړې شوي او په دې کې 9.5 پولینګ سټېشنو باندې پازمی اختن توګه بایومیٹرک مشین کارول کیږي. د بیان تر مخه د دې وټونو په پورم نه توګه سرتره سوالو لپاره د پولینګ سټیشنونو دننه او بهر امنیتی ګامونه پورته کړی شوی او یو نیم زر د پوز ځوانان ځای په ځای کړی شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د لاهور یو خبریال سید عباس نقوی د دې زمینی انتخاباتو د اهمیت په اړه وویل چې دا د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف لپاره ډیر د اهمیت وړ ټاکنه ده.
نون لیگ کے لیے یہ اپنی بقا کا الیکشن ہے.
د نون لیگ لپاره دا د خپل بقا الیکشن دی، ځکه چې نواز شریف د دې چوکۍ نه نااهل ګرځولی شوی دی. نو که پاکستان مسلم لیگ نون د دې ځای ووټونه وبایلل نو د دې به ورته ډیر نقصان رسی، او د دوی چې کم کارکنان دي دغه رنګ که د عمران خان ګوند د دې ځای نه ووټونه وبایلي نو هغوی ته به هم نقصان رسی، ځکه چې هغه په پنجاب کې خپل راتلونکی مضبوطول غواړي. نو په دا وجه د دواړو ګوندونو لپاره دا زمینی ټاکنه ډیره د اهمیت وړ ده. نو دواړو ګوندونو ته دا معلومه ده چې دلته د بایلات په شکل کې دوی ته نقصان رسیدای شي.
د الیکشن کمیشن د بیان سره سم په دې حلقه باندې ټول سلور سلویخت امیدواران برخه اخلي، چې پکې د نواز شریف میرمن کلثوم نواز د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا، د پاکستان پیپلز پارٹی لخوا فیصل میر، او د پاکستان تحریک انصاف لخوا ډاکټر یاسمین راشد اهم امیدواران دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورنو چار وزیر احسن اقبال وایي د دوی حکمران ګوند ترقیاتي کارونو ته نه پرېښودل کیږي. دغه په وینا د مسلم لیگ نون حکومت خلاف سازشونه روان دي او ځینې ادارې له خپلو حدونو سرغړونه کوي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په نااهله کېدو هم نیوکې وکړې. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د خالی پورس په لاهور کې د مسلم لیگ ځنې نورو غړو سره یوې ګډې خبري غونډې ته احسن اقبال وویل چې د پاکستان پارلمان کومه یتیم خانه نه، بلکې د شل کروڑ اولس استازي اداره ده او آئین او قانون هم د دغه پارلمان څخه وجود مومي. نوموړي وینا وه چې مطبوعاتو کې داسې خبرونه مخې ته را روان دي چې ځنې اثر لرونکي خلک د احتساب په قامي ادارې یا نیب فشار اچوي چې د حدیبیا پیپر مل کیس پر ضد اپیل کوي او کنه.
15-16 سال پرانے کیسز کھولنے کی اگر یہ روایت پڑے،
پانس کال پخوانی مقدمی پرانستلو روایت کا واچول شو نو پمل کی انتشار پیدا کیگی. اب اب یو قانون حتمی قانون نوی اور نہ یو سزا حتمی سزا وی. دیو ملک او د ٹولے دی بنیاد پدی خبر وی چی اغل تے انصاف بنیادوں سمر محفوظ دی. نو پدی ٹولو معاملو دیر تشویش تے او پردی ب پقامی اسمبلی کی دبہ سر سر پارلیمانی لیڈران سر ہم مشاورت کوی.
احسن اقبال پ خبری غنڈ کی دا واضح نہ کڑا چی کم اثر لرون کی خلق یا ادارہ پ نیب د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مقدمه درج کولو لپاره فشار راوړي. خو په لاهور کې په دفاعي او سیاسي چارو نظر لرونکي حسن عسکری وایي
بیان ہے
دا بیان په بنیادی توګه د مسلم لیگ نون د مشروالی پالیسی خای او په خاص توګه هغه کسانو چې نواز شریف ته ډیر نیک دی دي او دیو کمپاین شروع کړي د عدالتونو اپوز پر ضد، او په دې بیان کې اشاره هم د پوز طرف ته ده. نو دا قسمه تورونو د لارې دوی دا ویل غواړي چې نواز شریف خو بې قصور دی خو پر ضد یې سازش روان دی. خو دا د افسوس وړ خبره ده که حکومت د ادارو پر ضد کمپاین چلول شروع کړي نو نتیجې به یې ښه نه وي. په پاکستان کې یو شمیر نور شنون کی او سیاستوالان په فوز د هیواد په چارو کې د لاسوهنې شک لري. خو د پاکستان فوز په خپلو بیانونو کې وایي چې په هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي انتخاباتي کمیشن ته هیڅ حق نشته چې د توهین عدالت په کیس کې ورته د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. دا خبره عمران خان تر هغې پس خبریالانو ته وکړه چې الیکشن کمیشن د توهین عدالت او کمیشن ته د نه حاضرېدو په کیس کې هغه ته د گرفتاری قابل ضمانت وارنټ جاری کړ. په داسې حال کې چې راتلونکي کال هم انتخابات کیدونکي دي، دا ګام به د عمران خان د سیاسي راتلونکي لپاره څه معنا ولري؟ په دې اړه ملیحا میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
عمران خان وایي د عدالت هیڅ توهین یې نه دی کړی او ویلي دي چې د پاکستان الیکشن کمیشن عدالتي حیثیت نه لري چې ورته د توهین نوټیس جاری کوي. خو د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وایي انتخاباتي کمیشن د ورکړل شو قانوني اختیاراتو لاندې عمران خان ته نوټیس جاری کړی.
بظاهر خو دا یو انتظامی اداره ښکاري، لیکن قانون دته اختیار ورکړی دی او دا اختیار چی د حکم سوکنه منی نو په دغه صورت کې واغوی دا محسوسه کی چې دا زمون توهین کوي په پاره کې د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره د توهین عدالت اختیار قانون ور کړی دی. عمران خان ته کوم نوټس جاری شوی دی دا هغه اختیارات لاندې هغه ته نوټس ورکړی شوی دی په دې کې خیر قانونی څه نشته. دا بالکل غلطه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي او ځینې څارونکي اندازه لګوي چې کېدای شي عمران خان کافي چوکۍ ترلاسه کړي. پښتنه داده چې آیا دا قسمه کاروایانې خو به د عمران خان په سیاسي هلو ځلو څه اثر خو نه کړي. په پېښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د څانګې مشر ډاکټر فخرل اسلام وایي عمران خان یو مقبول لیډر دی او فکر نه کوي چې داسې احکاماتو سره به په سیاسي مستقبل څه اثر وشي.
موږ په پاکستان په سیاسي تاریخ کې کتلي دي چې ډېر لوی لوی سیاسي لیډران جیلونو ته اچول شوي دي، کیسونه پې جوړ شوي، خو چې هغې په عوامو کې مقبول دي هغې بیا خپل الیکشن کې خبر عمران خان تاریخ سیاسی مستقبل نقصان
عمران خان پر الیکشن کمیشن تھوڑ لگوی چیوا بے طرف ادارہ نہ دبل کے دا واکمن گن پلوی کوی. خو ڈاکٹر فخر الاسلام دادا شخصی فکر بولی اوائی
الیکشن کمیشن کم تور نہ لگولی دینو دام بس یو سیاسی بیان بازی دا آغا دا دے دا یو امپریشن ورکی چے چونکہ دا الیکشن کمیشن دا نواز شریف پوخ کے جوڑ شوے ہو نو دا آغا دا شک تے چے دا کی دی شی دا زما خلافی خدا دا آغا یو سوچ تے دے سوچ کی ترسو پورے ان سر ثبوت پلاس دا نشی دا صرف دا آغا یو ذاتی سوچ وی.
دا پاکستان الیکشن کمیشن عمران خان تا دا روانے میں آشی تر 25 تاریخ پورے دا یو لک روپو زمانت جمع کولو ویلی دی. لطیف آفریدی دا قانونی طریقہ کار پاڑا وائی چې په وخت د ضمانت په جمع کولو سره به عمران خان ځان له گرفتاری بچ کړي. خو که چیرې الیکشن کمیشن دغه خلاف ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړي نو عمران خان ښایي له مشکل سره مخامخ شي چې یوازې دغه ادارې له مقدمې خلاصولی شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د عمران خان د گرفتاری حکم یې ځکه کړي چې نوموړي تای د ستمبر په 14 د توهینې عدالت په کیس کې د کمیشن مخکې د پیښې ویلو خو هغه حاضر نشو. نوموړي ته تر دې مخکې هم د جنوري پر 24 د کمیشن په اړه د ناسمو ټکو استعمال په لړ کې د توهین نوټس ورکړل شوی.
دا وا ملیحا میرزاده ایکسپریس ریویو رسپانه لیکي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه باید په اغه ډلو د ساريو نظام جوړ کړي چې تر باندې زرسته هم په نورو نوو نمونو خپل ساړه فعالیتونه کوي. او په پاکستان کې د سیوش مې ډلې دي چې په چارواکو ځان غلې کړي دي. تفصیل د فرخنده صد نورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي په پاکستان کې داسې تنظیمونه او ډلې کار کوي چې پرې بندیزونه لګېدلې دي، خو دوی بیا په نورو نومونو او د نورو مشرانو لاندې هم هغه خپل کارونه پر مخ وړي. اداریه لیکي داسې د نړۍ په نورو سیمو کې هم شته، خو دا خبره چې ځینې ناکارونه ګرځول شوې ډلې په نورو نومونو بیا خپل فعالیتونه پر مخ وړي په پاکستان کې یو اوږد تاریخ لري. ځینې ډلې داسې هم دي چې یوازې نوم بدل کړي، نور مشران او کار یې هم هغه زوړ وي، خو نوم یوازې په لیست کې د شاملېدو له وجې بدل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اسحاق ډار د تیر زیارت په ورځ په سینټ کې ویلي وو دا د صوبو ذمہواری هم جوړیږي چې تر بندیز لاندې په ډلو نظر وساتي. اداریه لیکي د دې خبرې ثبوتونه هم شته چې ولې د دغه ډلو په اړه تفصیل نه ورکول کیږي، او دا یو ښکاره خبره ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې په نورو نمونو فعال دي. ځینې داسې تنظیمونه اوس په سیاسي هلو ځلو کې هم برخه لري او دوی غواړي چې د یوې سیاسي ډلې په توګه مخې تراشی او حتی چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې هم برخه ولري. په موجوده وخت کې هم داسې تنظیمونه شته چې په دې هڅو کې په ډاګه بوختي او غواړي چې د یو سیاسي ګوند په توګه ومنل شي. انتظامیه او چارواکي هم خبر دي، خو ټول بیا پر دې چوپه خوله دي. ورځپاڼه دا هم لیکي باید پر دې موضوع بحث وشي چې څنګه ټولنه د داسې تنظیمونو او ډلو نه خوندي وساتل شي او څنګه دغه د تل لپاره له منځه یوړل شي، ځکه چې د دغو ډلو خورېدل په نورو نمونو ښکاره کېدل او اوس په سیاسي هلو ځلو کې د دوی برخه لرل به ټولنې ته سخت زیان ورسوي. دا گل دا ورځی
اونیس پروگرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
دا مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه تر پاسا سلورو بجو.
د جنوبی وزیرستان د راسین اغه اوسیدونکو چې د پوسی عملیاتو پر مهال کډوال شوی وو وای حکومتي چارواکو ورسره شمنې کړې وې چې د بیرته ستنې دروست به ورته مرستې ورکوي، خو تر اوسه د خپلې وعدې نه دی پوره کړې. بلخوا حکومتي نماینده هم دا خبره تاییدوي، وای چې د راسین د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره به هلې سلې کوي. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان رزین اوسیدونکو بیا چې دوی څلور پنځه میاشتې مخکې خپلو کلیو کورونو ته واپس راغلي دي، خو حکومتي چارواکیو هغه شګړې ورسره ونه کړلې چې د کومو یې د دوی سره لفظونه کړي وو. د رزین یو اوسیدونکی بیا
عارف خان نوم دی، څلور میاشتې مخکې راغلی په خپل کرایې یو وطن کاډر ته ملاو دی، سپینه پارچه دوه ورخرغې ته راغلل چه دا بند و متعید شای ملاو شوی ندی. بیر خلکی دی میجا پرچه ندی چل دلی هر ساری سرایشی دی. نراشن رو تا ملاوی جی نیواری پیر تا ملاو دی و سپر پخپل ری پی بند راشن دی.
میر بهادر زیاتوی چې حکومتي او د غیر سرکاري ادارو چارواکي دی لږ د میژا په لوري هم مخ راواړوي چې مشکلات مو سم او نیمګړتیاوې مو پوره شي.
میشتنه انجزول راغلی دي او نه یې امداد رو کړای دی. حکومت طرفه زره میشته هڅه نه دی ملاو. میش څلور پنځه میاشتې شي چې راځین تر راغلی خو سر ته ملاو لیانه دي. میشته وطن براکرو کول چرتل دا ګلنر نه لکول چې توسته امداد ملاوي جو خو چرغلی میشته هڅه ملاو نشول.
د قبایلانو دغه مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د سفران د قائمه کمیټۍ چیرمین مولانا جمال الدین ته ور مخښې کړې، هغوی څه وویل وار وژنې
درازین خو موږ ولیدان د درافته دادا لرې علاقه دو بلګاډي نقشې پروته دو او ډېر زیات خلک باندې مشتمله دو. خلک واپسي وشوله دا وایي کې یہ خبر دوست حکومت طرف نا اس قسم کا سہولیات ندی ملا شوی رام دے دے خبر دے ایس آر ایس پی والے فراہم کری دو دے بجلی والا پر پڑنا دیتا دیکھی مسالہ کوئی حال سی نو دے علاقے تا دے حکومت توجہ گرداول دیر ضروری دی ان شاء اللہ تعالیٰ چپ اسمبلی سے وہ دے 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 بس خصوصی لیول بند خبر ذکر کا ہوا
دیر ازین کا بالیان دا غشتنا ہاں کړلا چې د دوی په سیمه کې به کچا قیمتي معدنیاتو ذخیرې موجودې دي. حکومت د غاز ذخیرې ته هم خبر واړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، رازین سویلی وزیرستان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ سارنوال، قاضي او دغه ځینې نور کسان د حق نه لري چې په مظاهرو کې برخه او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب واخلي. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد وایي که د دولت دا غړي د خپلو سیاسي ګوندونو غړیتوب لغونه کړي، دولتي دندې به له لاسه ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکي موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد یکشنبه په ورځ وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې به د یادو دولتي بنسټونو کارکونکي له دولتي دندو لرې کړای شي.
دا فرمان د هغه کارمندانو، هغه مامورینو یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي او دفاعي او امنیتی نهادونه مذاکره لکه د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې دغه منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تراول دي یا عضویت ولري. همدارنګه دوی نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل له دې امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې داسې داګانې وشوي چې ګوند یو شمېر دولتي مسؤلین په مظاهرو او نورو غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللی وی. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والی عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نمونه اخیستي وو چې څو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکوونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لري ووسي.
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبرو کې د ماسیګر پینسنی بچې شوې د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
نن د باجوړ په نیک بانډه سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې د نائب تحصیلدار فواد خان په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او یو ژوبل دی. د باجوړ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په پیښه کې د باجوړ پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان ګاډی په نښه شوی چې پکې هغه او سلور د لیوی سرتیری وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. نن د لاهور په ان یو سل شل هغې حلقې کې رای واچول شوې چې د پخوا نی وزیر اعظم نواز شریف تر نااهله اعلانې دو وروستو په قومي اسمبلی کې خالی شوې ده. د ټاکنو کې د حکمران مسلم لیگ نون لخوا د نواز شریف میرمن کلثوم نواز، د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. نن غرمه د خوست ښار حمام مارکیټ کې بمی چاودنه شوې چې پکې څلور ملکی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د خوست چارواکي وایي په پیښه کې ټول عام خلک په نښه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلی بیر د محمدوف سره په اشکاباد کې لیدلی. ولسمشر د ایجیایی لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار اشکاباد ته رسیدلی. په مشرقي یوکراین کې د شخړو د هواري لپاره د امریکا خصوصي استازي دغه سیمې ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو د لیږلو وړاندیز یو پرمختګ ګڼلی، خو وایي د ماسکو لخوا په دغه وړاندې کړل شوي پلان کې لا هم خنډونه دي. د برتانیې پولیس وایي د لندن په میټرو د بمی حمله په تړاو یې یو بل تن هم نیولې دی. د لندن پولیسو نن ویلي دي چې یو 20 کلن هلک یې پرون د خالی په ورځ نیولې، خو د هغه د پیژنګلو په اړه لا هم څه معلومات نه دي شریک کړي. او د ترکمنستان په اشکاباد کې د 2018 کال د ایشیایي لوبو د پیل مراسم نن ترسره کیږي. دغه لوبې په نوي جوړ کړل شوي اولمپک سټیډیم کې کیږي. په دغو مراسمو کې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ارمینیا، کازاکستان مشران او ګڼ نور حکومتي چارواکي ګډون لري.
لند خبرونه هم د فرخنده اسد نواری د لوس په اسلام آباد کې د سرای سهیل نورو چې پاکستان سره رسپان په خپل اداري کې سلی کړی دي.
نن د پیښور نخ خبریدونکو مشترک رسپان خپل اداري په ان اف سی ایوارډ یا کمی مالیاتي کمیشن باندې لیکلي او وایي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په ان اف سی ایوارډ کې د وفاقي حکومت د طرفه د ځن په معامله باندې په 19 ستمبر غونډه رابلل شوې، کوم چې یو ډیر خغام دی. او صوبایي حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت نه د قبایلي سیمو او د سلور وڼو صوبو لپاره پوره پوره برخه غوښتل کیږي. د ادارۍ په وینا تر سوچ د خیبر پختون خوا یا نور صوبو د دې دریس تعلق ته نو دا بیخي سم دی، ځکه چې وفاقي حکومت کله جوړ شونو هغه ورځ راځي د ان اف سی ایوارډ ورکولو کې لزنډ کار اخلي او په سنا سبانه باندې دا زندوي. لومړی به د سرشمیرنې خبره کې دا خوست چې سرشمیرنه وشونو هم صوبو ته د خپل حکومت نو ورکولو لپاره بهانه لټوي. ادارې اخري کې لګي دا معاملې ډیره حساسه معاملې ده، باید چې وفاقي حکومت په دې کې سنجیده اقدامات وکړي او په فوري توګه د قبایلي سیمو سره سره ټول صوبو ته خپل برخه ورکړي چې هغه د خپل ولس لپاره ترقیاتي منصوبه جوړ کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانې خپل ادارې د پاکستان په کرکټ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان کرکټ لوبډلې د آزادی کرکټ کپ لوبه وکټله او د دې لوبې سره د پاکستان د کرکټ راتلونکي تړلې وو. ادارې وایي که څه هم د دې سیریز یا میچونو له وجې نو لوبغاړو ته د بهر ملکي لوبغاړو سره د لوبې موقع په لاس ورغلي، نو بل پلو ته ترې پاکستان کې د بین الاقوامي کرکټ
کرکٹ لوبو پیل اهم وشو او د نن نه اتنه کال وړاندې په پاکستان باندې د بهر ملکی لوبو لوبیدل اغه وخت ودرول شو چې د سریلانکا په کرکٹ لوبډل باندې په لاهور کې حمله وشوه. ادریا خر کې وای اوس چې واری بیا په پاکستان کې د بهر ملکی لوبغاړو دراتک سلسله پیل شوه کوم چې یو ښه ګام دی، نو په کار دی چې پاکستان دې لخت نور توجه هم ورکړي او د برتانیې، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز او سریلانکا په ګډون د نورو لوبډلو راتګ لپاره زمینه برابر کړي او دې لړ کې د پاکستان کرکټ بورډ انتظامیه غوره کردار ادا کولی شي چې پاکستان کې واری بیا د لوبو میدانونه آباد شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی په یوه مقاله کې په پاکستان کې د اوبو د کمی مسلې ته کتنه کړې ده. بلخونی یو ټایمز رسپانه لیکي د امریکا استخباراتو اداره غواړي چې په افغانستان او نورو جګړه سپلو سیمو کې ورته د پټو ډرون بریدونو په اړه زیات اختیارات ورکړل شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې د ملیحه میرزا د ناورو.
په پاکستان کې کارپوهان وایي تر 2015 کال پورې دغه هیواد له سختې وچکالۍ سره مخامخې دی شي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د اوبو سرچینو څېړنیز کونسل په خپل تازه رپورټ کې د اوبو د سختې کمی په اړه خبرداری ورکړې او وایي چې دغه هیواد د اوبو د کمی لومړۍ درجې ته په 1999 کې ورسېد او په 2015 کې د اوبو د کمی له کرښې هم واوړېدو. ورځپاڼه لیکي پاکستان په هغو هیوادونو کې په څلورم نمبر دی چې پکې د اوبو استعمال تر ټولو زیات دی. پاکستان زیاتره د سند دریا پر اوبو تکیه کوي او پکې په وروستو کې بارانونه هم پر ورو کم شوي دي. ورځپاڼه د کارپوهانو لخلې لیکي چې په پاکستان کې د اوبو سمه پالیسي نشته، نو ځکه یې اولس له اوبو محروم دی. د ځینو کارپوهانو په خبره د آبادی زیاتېدو تر څنګ په ښارونو کې د خلکو اوسېدو طرف ته رجحان هغه عوامل دي چې د اوبو مسله پیدا کړې ده. کارپوهان د مسلې د حل لپاره سیاسي ژمنتیا هم ضروري بولي او وایي چې ورسره دی د اوبو د ذخیره کولو لپاره ډیمونه هم جوړ کړل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا استخباراتو اداره CIA په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې د پټو ډرون بریدونو کولو زیات اختیارات حاصلول غواړي. رسپانه د امریکا پخوانو او اوسنو پوځي او استخباراتي چارواکو لخلې وای دا سخکاری چې سپینه ماڼۍ د دې وړاندیز په حمایت کې ده، که څه هم بیا د هیواد په دفاع وزارت کې پرې ځینو اندېښنې څرګندې کړې دي. رسپانه لیکي کچېرې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې منظوري ورکړي، نو دا به لومړی ځل وي چې CIA به د اوس پرتله په افغانستان کې زیات اختیارات ترلاسه کړي او د القاعده او نورو وسوالو خلاف به د پولې هغه غاړې بریدونه کولی شي. رسپانه لیکي تر اوسه په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې د ډرون بریدونو یا نورو هوایی حملو اختیار د امریکا د دفاع له وزارت سره و. پوس په اولسي کچه دا مني چې دغه بریدونه کوي، خو بیا د هیواد استخباراتو اداره د خواوشا لسو کلونو راهیسې په پټه په پاکستان کې ډرون بریدونه کړي دي. د دغه بریدونو کول دواړه هیوادونه نه مني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نیټو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بیلاروس د پوځي مشکونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه غیر شفافه بللې دي. دواړه هیوادونه بیا وایي چې دغه پوځي مشکونه د نړیوالو قوانینو سره سم ترسره کیږي، خو د نیټو چارواکي وایي چې پکې د پوځیانو شمیر له ټاکلې حده ډېر زیات دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی دی چې تفصیل درته نوریاس نورې وړاندې کوي.
د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیتر پاول د شنبې په ورځ له اسوشیټد پریس آژانس سره په مرکه کې وویل د زپات 2018 کال دغه پراخ پوځي تمرینونه چې روسیا او بیلاروس په ګډه مخته وړي ځکه د اندېښنې وړ دي چې د موسکو لخوا شفافیت پکې نشته. جنرال پاول زیاته کړه چې کیدای شي د دغو تطبیقاتو په جریان کې له انتظار لرې ناوړې پیښې رامنځته شي. له نوموړي مخکې نورو د لویدیځ پوځي او سیاسي مشرانو هم د دغو پوځي تمرینونو په اړه چې د ناتو په ختیځه خوا بیلاروس او د روسیې په لویدیځو برخو کې ترسره کیږي اندېښنه ښودلې ده. دغه پراخ پوځي تمرینونه به تر راتلونکي چهارشنبې پورې دوام کوي. موسکو او مینسک وایي د زپات په تمرینونو کې 2200 سرتېرو ګډون کړی، خو جنرال پاول ویلي چې د ګډونوالو شمېر ښایي تر 300 پورې ورسیږي. لویدیځوالو دغه راز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر له دې هېواد سره د رامنځته شوي کړکېچ په ترڅ کې موسکو غواړي خپل قدرت وښيي، خو مسکو دا خبره رد کړې چې ګواکې دا د یو تهاجمي اقدام وي او زیاته کړې ده چې ناتو ته د یو دښمن په سترګه نه ګوري او نه هم د دغو تمرینونو هدف ناتو دی. ناتو ویلي چې درې څارونکي به واستوي چې په بیلاروس او روسیه کې د زپات پر تمرینونو څارنه وکړي، خو په کراتو کراتو یې له دواړو هیوادونو غوښتي چې پر دغو پوځي تطبیقاتو پراخې څارنې ته اجازه ورکړي. د روسیې تاس خبري آژانس د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د اوو هیوادونو څارونکي بیلاروس ته رسېدلي چې دغه تمرینونه وڅاري. د بیلاروس د دفاع وزارت ویان ویلی چې د دغو تمرینونو د شفافیت لپاره په خپله خوښه د لاتویا، لتوانیا، ناروې، پولند، اوکراین، سویډن او استونیا څارونکو ته اجازه ورکړې چې په ګډه دغه ستراتیژیک تطبیقات وڅاري. د لتوانیا ولسمشره یو د هغو مشرانو له ډلې ده چې د دغو پوځي تمرینونو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د دې نښه ده چې روسیه له ناتو سره یو جدي کړکیچ ته تیاری نیسي. بیلاروس دغه راز پر اوکراین سربیره د ناتو له غړیو پولند، لتوانیا او لاتویا سره ګډې پولې لري. دغه پوځي تمرینونه دغه راز د روسیې په لویدیځه برخه کالینینګراد کې چې د پولند، لتوانیا په منځ کې او د بالتیک سمندرګي په خوا کې پروت دی هم ترسره کیږي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیتر پاول ویلي دغو ټولو ته په پام سره موږ وینو چې د یوې لویې جګړې لپاره جدي تیاری نیول کیږي. پاول زیاته کړه په بالتیک کې زخت زیات پوځونه ځای په ځای شوي، همداسې له تور سمندرګي سره هم چې دا د یوې پیښې د رامنځته کیدو خطر ځکه زیاتوي چې کیدای شي یوه انساني تېروتنه وشي یا ټکنالوژي کار ورنه کړي. هغه زیاته کړه موږ باید دا یقیني کړو چې له انتظار لرې دغسې یوه پیښه چې جګړې ته لاره پرانیزي رامنځته نه شي.
داو نوریاس نوری افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته په خپل سفر کې د هیواد له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د یکشنبې پرس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر به په اشکاباد کې د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د ریل د پټلۍ په غځولو ترڅنګ په یو شمېر مسئلو خبرې وکړي. تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د خپل یورزنی سفر پر مهال د هغه هیواد له ولسمشر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او په اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلي چې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو په اړه د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف پریکړې تاریخي بللې. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبرې ناستې ته وویل افغان حکومت په دې هڅه کې چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې همکاري پراخې کړي.
منځنۍ اسیا د شي په دروستوي کې د افغانستان اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي روابط له دوی سره ډېر زیات شوي او پرمختګ یې کړی. په ځانګړې توګه د افغانستان حکومت غواړي چې د منځنۍ اسیا له 5 هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېر زیات همکاري ولري.
په تیرو څو کلونو کې افغان حکومت تر ډېره د هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو او هوایي دلیزونو په پرانستلو سره د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي چې د قینې او چابهار بندرونو او له هند سره د هوایي دلیز جوړېدلې ښې بیلګې دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته سفرونه درلودل چې د یادو هیوادونو له مشرانو سره یو شمېر اقتصادي هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي. ازبکستان او قرغیزستان هم د منځنۍ اسیا دوه هغه نور هیوادونه دي چې د افغان حکومت په خبره د افغانستان په اقتصادي وده، سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې همکاري د افغانستان لپاره مهمه دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اړیکو پراختیا د افغانستان د اقتصادي وده لپاره مهم بولي او یادو هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفرونه ګټه ورګني. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی ویل
د ولسمشر تک ترکمنستان ته تاجکستان افغانستان د اقتصادي چارو باندې خبرې اترې کول، خصوصا په ترانزیت او په امپورټ اکسپورټ یا واردات صادراتو باندې، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری ده. یو خوشبختانه اوس په بدیل لارو باندې کار وشو او دغه لارې چې نورم پراخه شي، ترانزیت زیات شي، دا د افغانستان د خلکو د اقتصاد لپاره او بالاخره د افغانستان اقتصادي مارکیټ لپاره ډېر سودمند تمامېږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان اړیکې مهمې بولي او په دې برخه کې د افغان حکومت دریستایي. واصل وصال
دا مشال ریډیو ده.
د اورګزو ایجنسی د ماموزو قبیلې د ځوانانو کمیټه په حکومت حکومتي چارواکو غږ کړی دی چې د دوی د کډوالو د ستنولو وعده دی پوره کړي. د دوی په خبره له 2010 کال راهیسې په خیبر پختونخوا او ځینو نورو سیمو کې اوسیږي، خو حکومت یې د ستنولو ژمنې نه دي عملي کړې او کډوالو سره مرستې هم بندې کړې دي. بلخوا چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د دې مشکلات حل کړي. تفصیل د طارق اورګزی په رپورټ کې اورو.
په کوهاټ کې میش د مموزو قبیلې د ځوانانو کمیټې یو مشر حلیم اورکزی وای حکومت ورسره څو ځل واده وکړه چې دوی به خپلو سیمو ته ستنوي، خو تر اوسه دغه واده عملي نه شوه.
هغه ملکانو چې کم دستخط کړي دي دا داسې دي کم شرایط دي، هغه شرایط هم ورسره زمونږ مشرانو منلي دي. مونږ سیکورټي فورسز والا سره هم مطلب میټنګ شوي دي، مونږ پولیټیکل ایجنټ سره میټنګ شوي دي. د دې په باوجود هم کمې وعدې کړي چې تاسو به واپس کېږو نن د سبا ده، خو اوسه پورې د مولا کومه معامله ده هغه د ډیډ لاک شکار ده.
د دغې کمیټې یو بل مشر بلال اورکزی وایي دا د کم ځای انصاف دی چې یو خوا یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي او بل خوا ورباندې رشن بند شوی دی.
رشن خو تقریبا اته میاشتې وشوې چې د موږ قوم موزی باندې بند دی. ټول هر څه کلیر شو چې یاره تاسو به واپسې کېږي، او که په واپسې کې څه مسله وي ګورنمنټ ته داسې څه پرابلم وي هغه موږ ته پته نشته دی. نو دو خلکو ته دې فوراً زر تر زره چې کوم مراحت ملي دو اد ورته حال کړلی شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر عادل ظهور وای د ماموزو خلکو د ستنېدو په فارم دستخطونه کړي دي، نو ځکه ورباندې رشن بند شوی دی. عادل ظهور وای کله چې د ستنېدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن په خپله بند شي، او زیاتوي چې په دې اړه یې له متعلقه ادارو سره خبرې شوې دي او ډیزر بورډ ته رشن یو ځل بیا خلاص کړی شي. عادل ظهور دا هم وایي د ماموزو قبیلې خلکو ستنېدنه به خپلو سیمو ته خیبر اوکور میں سرا پپولا ماموزو سیما دبرا اورکزو په حدودو کې راځي چرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کې دورستا ځای خلکو خپل کورنا پریخی دی. تاریک اورکزی، مشال ریڈیو، پیښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخځي. په تاندې هلی خبرونه کې له فرخنده ست سره به واوري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
په دې وروستیو کې د پاکستان په کراچی ښار کې د غیرت په نوم د یو الک جنې له وژل کېدو وروسته په دا هیواد کې د ناموسي وژنو په اړه بیا بحثونه تاوده شوي دي. دا چې د پاکستان حکومت دا ډول وژنو پر ضد قانون هم جوړ کړی، خو بیا هم ولې دا ډول کارونه ترسره کیږي او د دې ټولنیز وجوهات څه کېدای شي؟ احمد شاه آسمی په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون له راپور سره سم په دې هیواد کې په تیرو 12 کلونو کې تر 15 زره زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د اویکننګ په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د روان 2018 کال له جنوري څخه بیا تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په سوات کې لږ تر لږه 40 ښځې د غیرت په نامه وژل شوي دي. دا چې ولې زیاتره وخت ښځې د ناموسي وژنو ښکار وي، نوموړي زیاتوي.
نارینه وجل کېږي خو ډېر کم کیسز کې هغه داسې وجل کېږي، ځکه چې نارینه ته دلته یو قسم تحفظ میلاو دی زموږ په معاشره کې، او زنانه چې کومه ده هغه د غیرت یو نښه یو علامت مونږ ګرځولی دی، هغه ته هیڅ قسم موقع مونږ نه ورکوو چې هغه خپله صفایي پیش کړي. بل په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وي چې هغه واقعا بل شوي وي د ځان د خلاصي لپاره یا د یو خپل د جرم د پټولو لپاره یا د هغې نه د خلاصي لپاره د زنانه قتل وکي او غیله نوم ورکي د غیرت په نوم باندې قتل کوي. یو نارینه په دې کې ککړ هم وي نو هغه ته د پلار د طرفه هم سپورت حاصلي.
قسم د پاکستان حکومت په تیر 2014 کال کې د ناموسي وژنو قانون منظور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربیره سزا 12.5 کال قید دي، خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري. دا چې په ټولنه کې ولې د دې مخنیوی نه کیږي، په سواد کې د خویندو جرګې په نامه د ښځو د حقونو د یو سازمان مشره تبسم عدنان یې لامل ناپوهي یادوي.
دلته کې په خپل خوخه باندې وعده کول اسلام به تاسو له اجازت درکړي، خدای به اجازت درکړي، خو زمونږ د وطن بنیادمان تاسو له دې خبرې اجازت نه درکړي. مین ریزن د دې جهالت ته کامل میجا او د تعلیم کمې ده، زیات تر هم دینی لحاظ سره هم په دنیاوی لحاظ سره.
نوموړی په دې لړ کې له قانون او خپلو حقونو نه خبرتیا هم د دې یو لامل ګڼي. بلخوا شمشیر علی خان په ټولنه کې د ناموسي وژنو د دوام لامل د قانون عملي کول لپاره د میکانیزم یا طریقه کار نشټوالی په ګوته کوي. نوموړی زیاتوي چې جرګې هم مثبت رول لوبولای سي، خو خپل سری جرګې نه، بلکې هغه جرګې چې د ټولنې استازیتوب وکړي.
پاغه کې دې د پولیس نمائندګۍ، پاغه کې دې د عدالت نمائندګۍ، پاغه کې دې د معاشري یا د قوم مشر نمائندګۍ، پاغه کې دې کم چې د انساني حقوق یا د دې قسم کارونو داغو نمائندګۍ د خپل او بیا دې د فیصله په ریفر کې کورټ ته، کم چې مقامی عدالتونه دي، هغه عدالتونه دي بیا د قانون مطابق د دغه مسلې یا د دغه حادثه فیصله وکړي. مونږ د جرګې د هیڅ قسمه داسې اختیار نه ورکول غواړو چې هغه دې د چا د ژوند، د هغه نارینه وي او هغه زنانه وي، د هغه د ژوند فیصله دی وکړي.
په پاکستان کې زیاتره وخت هغه ښځې د غیرت په نوم وژل سوي چې د خپلې خوښې د واده غږ وکړي، له پردي سړي سره پر ټلیفون یا د کور په ور کې خبرې وکړي، او یا هم د کورنۍ له اجازت پرته نوکری یا کار وکړي. دا چې دین اسلام په خپل خوښه د واده کول په اړه څه وایي، دیني علما متفق دي چې اسلام بالغ نر او ښځې ته په خپل خوښه د واده کولو اجازه ورکړې ده.
د مشال مرکه، د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
پنجاب ته سرما د بلوچستان موساخیل ولسوالی چې د قدرتي خایس له پلوه ډیره آباد ده، خو د اقتصادي پلوه کمزورې ده. د سیمې خلک وایي د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي او ډیر ځوانان یې بے روزګار دي. تفصیل د یو ترین پر رپورت کې اورو.
د کوټ څخه نږدې 4.5 کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته د پنجاب او خیبر پښتونخوا او پولی ته چیرمه د بلوچستان موساخیل ولسوالۍ د تعلیم، روغتیا او سړکانو په ډول د بنیادی اسانتیاو څخه نن هم بې برخې پاتې ده، چې له امله یې زیاتره خلک بې تعلیمه پاتې سوي دي. په دې اړه نور حال د سیمې یو قبایلي مشر ملک مراد خان کا څه داسې راته بیان کړی.
کوم ورځ د ډي سي موږ یو سکول لباس ما د پخپل په مځکه کې سکول جوړ دی، په هغه ورځ دوی پر میسج د خبر کې په هغه ورځ موجود دی ډي سي پلټیکل ضرور ولم نور وینې تعلیم نسته. د مالداري گزاره د وینې د غرو خلک دی، بیا د سیاسيان په چانم نس کولای وینې. اغه ورته تا یو کاغذ ماته را کړې دي، دا هم د ازړی و مې ما کاغذ ورکې، دا نه زما وته ته را یا درک ما پر ته بچا سپي اسپیتالو حالات دي، زمندار شد وینا جوړ شد پروشه راوړي، بیا دلته دای نست.
په مساخیلو کې تر اوسه د انجونو لپاره هاي سکول یا کالج نسته، او د سړکانو حالت به د رمضان مساخیل لخلې واورو.
زلی مساخیل دبار وډی دی او ډیر غازی خان لزی او لور لای لزی چې دا روډونه دوباره جوړ شوی، دغه باوجود چې شپېته یا کیلومتر څلور غنټې سفر دی، پنځه غنټې جمپونه دی، روډ نسته، پول نسته، یو شای نسته، نه مریض پوړای سي، نه یو بل تاک کېدای سي، سکولان ستا دی اتو یار څورې سکولان چې دی، یو ماسترم ډیپټی نور کې دا ماشومان دای څوک واسلري، چا کوټه لره لریل، چا لور لای لریل، چا پنجاب لریل، هله چې څوک واسنه لري غریب خالق دی، هغه به تعلیم نه استي.
بل خواته هر کال په لوی کچا په مساخیل کې بارانونه کیږي، او د باران اوبو د خوندي کولو لپاره اوس مرکزی او صوبایي حکومتو په سیمه کې د وړو او غټ ډیمونو په جوړولو لاس پوري کړی دی. په دې ترڅ کې د اوبو خوري د ادارې و لوړتوبه مامور اکسین نصر الله خان ترین نور حال څه داسې راته بیان کړی.
د اریګیشن سیکټر کې څه کال موږ کوم کارونه کړی دي، څلور پنځه غټ غټ ډیمونه دي، یو فیډرل ډیم پکښې دی، دروسه اپروول راځي د اسلام آباد څخه، د خزانه ډیم په نامه باندې د 10 کروڑ ډیم دی، په دا کنګری کې یو ډیم موږ جوړ کړی په 4.5 کروڑ شې دای علاقې کې د څنګه بنوي چې کمی به څا او وښي یا ټوبل به وښي باغی کې وب تر خیر راوته، په دا یو ډیم د وږي د علاقې څومره د څنګه د وبو د پاره چې دوی څونه پاس رڅوي دي، د اس پاس کمپونه دي، اف سی ورلا دي، بل د ماشام ګر درځي د دې ځای بوړي.
د مساخیل د اویا فیصد روزګار د مالداری سره تړلې دي. د کمایلي مشرانو په وینا چې حکومت د مساخیل د ولس لپاره د تعلیم او روغتیا په څنګ کې نوري اسانتیاوې پیدا کړې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سولې پر لور.
ټول
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو دفتر له یو خصوصي سکول سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخه به درې سبا بیوس ځوانانو ته د دریو کالونو لپاره وړیا زده کړې ورکول کیږي او ترڅنګ به دیر شو یتیمو ماشومانو ته له پیله تر اخره وړیا زده کړې او میاشتنی پیسې هم ورکوي. نور حال د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې سباندې 900 سرکاري تعلیمي ادارې موجودې دي خو ترڅنګ یې خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه هم په فعالیت بوختي چې په زرګونو ماشومان او ځوانان پکې د پیس په مقابل کې زده کړې کوي. خو یو شمېر خصوصي تعلیمي ادارې بیا د ځوانانو امیریت سره د تړونونو په بنیاد بې وسه ځوانانو او ماشومانو ته په وړیا توګه او یا هم په کم پیس زده کړې ورکوي. په همدې بنیاد په جلال آباد ښار کې د اسمان نړیوال ښوونځي د ځوانانو له امیریت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 300 تنه بې وسه ځوانان د دریو کلونو لپاره او 150 تنو یتیمو ماشومانو ته به د 15 کلونو لپاره وړیا زده کړې ورکوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ځوانانو چارو امیریت د اسمان نړیوال خصوصي خونځي سره یو تړون لاسلیک کړي چې 300 تنه بېوزله ځوانانو ته به د دریو کالو دپاره او همداراز 130 تنو نورو ته به د پیل نه تر پایه په وړیا شکل باندې زده کړې ورکول کېږي. زموږ کوشش دا دی چې هم د ماشومانو لپاره هم د ځوانانو لپاره چې دغه ډول مشکلات لري ستونزې لري هم په ښوونځیو کې هم په انسټیټیوټونو او پوهنتونونو کې په وړیا شکل باندې او ځینو ته په مناسب او تخفیفونو سره سانتیاوی برابرې کو.
د اسمان نړیوال خونځي چلوونکي احسان الله فیضی وایي چې هغه یتیم ماشومان چې د ځوانانو چارو امیریتي ورو پیژني دوی به د 15 کلونو لپاره د زده کړې ترڅنګ هر ماشوم ته په میش کې د خونځي د لګښتونو لپاره 2000 افغانۍ هم ورکوي.
دیشتنه هغه به وزله یتیمانان وې د تعلیم وسنه لري چې هغه شخصي سکتور کې زده کړې وکړي دوی ته مونږ د پیل نه تر پایه پورې یعنی 15 کال پورې د خدمت مونږه ورته رایگان ورکو.
د ځوانانو چارو امیر وایي چې دوی تر دې وړاندې هم یو شمېر پوهنتونونو انسټیټیوټونو او ښوونځیو سره تړونونه لاسلیک کړي چې په سلګونو تنو ځوانانو ته په وړیا او یا هم په کم پیس د زده کړو زمینې برابرې کړې دي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې په خره کې او زل بیا د فرخنده صدنه لند خبرونه اورو.
نن د باجوړ په نیک بانډه سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د نائب تحصیلدار په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او یو ژوبل شوی دی. د باجوړ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په پیښه کې د باجوړ پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان ګاډې په نښه شوی دی چې پکې هغه او سلور د لیوی سرتیری وژل شوی او یو ژوبل شو. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی منلې ده. نن د لاهور په عین یو سلسل هغې حلقې کې رائے واچول شوې چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تر نا اهلا اعلانې دو وروستو په قومي اسمبلی کې خالی شوې دي. د ټاکنو کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نن لخوا د نواز شریف میرمن کلثوم نواز د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. نن غرمه د خوست ښار حمام مارکیټ کې بمی چاودنه شوې چې پکې سلور ملکی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د خوست چارواکي وایي په پیښه کې ټول عام وګړي په نښه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلې بیر د محمدو سره په اشکابات کې دی. ولسمشر د ایجیای لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار اشکابات ته رسیدلې دي. په مشرقي یوکران کې د شخړو د هواري لپاره د امریکا خصوصي استازي د غسیمې ته د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو عسکرو د لیګلو وړاندیز یو پرمختګ ګڼلې، خو وایي د ماسکو لخوا په دغه وړاندې کړل شوي پلان کې لا هم خنډونه دي. د برتانیې پولیس وایي د لندن په میټرو د بمی حملې په تړاو یو بل تن هم نیولې دي. د لندن پولیسو نن ویلي دي چې یو 21 کلن هلک یې پرون د خالی پورس نیولې، خو د هغه د پیژنګلو په اړه یې لا هم څه معلومات نه دي شریک کړي. او د ترکمنستان په اشکاباد کې د 2010 کال د ایجیای لوبو د پیل مراسم نن ترسره کیږي. دغه لوبې په نوي جوړ شوي اولمپک سټیډیم کې کیږي. په دغو مراسمو کې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ارمینیا، کازاکستان ولسمشران او ګڼ نور حکومتي چارواکي هم ګډون لري.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیسا اجمل د خبرونو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.